په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاورې د راکټ بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. بلخوا په کونړ ولایت کې خلکو د پاکستان له خوا راکټ بریدونه له کبله پراخې مظاهرې کړې دي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د معمول په څیر په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د فوزیر جیمز ماتس په نیلان سوي سفر بغداد ته رسیدلی دی. د سفر هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزې تمرکز دی، او د امریکا مرستیال ولسمشر نن په بروکسل کې د اروپایي او ناټو مشرانو سره وویني. د به وروسته راسي لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. په کابل کې پولیسو پر یو موټر ډزې کړې، یو تنی وژلې او یو یې ټپي کړې، او د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې دیرش کسیزې ډلې مشر ملا نجیب نیولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې له پیل مخکې رسنیو ته وویل
رای حل اساسي قضیه همکاري است.
دی وایي د قضیه اساسي حل لاره همکاري ده، او هغه هم صادقانه همکاري. له ګواښ څخه ګټه اخیستل کومه نتیجه نه ورکوي او مسیر منحرفوي. خغلی عبدالله ویل یو شمیر تروریستی ډلې چې ادعا کیږي په افغانستان کې فعالیت لري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، او د دغې ډلې له ملاتړ برخمن دي. د بدچل کې د چې تر دې وړاندې د پاکستان حکومت ادعا کړې و چې په هغې هیواد کې وروستۍ خونړۍ حملې په افغانستان کې پلان شوي دي. بلورتا د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي او راکټي حملې ژر تر ژره ودروي. یو شمیر دغو مظاهره کوونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان خپلې راکټي حملې ونه دروي د ولسونو لتون اکسل عملونو سره به مخ شي. مظاهره کوونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل پر پاکستان فشار راوړي ترڅو په افغانستان کې د جنگي ډلو لملاتړ او لاسوهنې ډډه وکړي. د بده چل کې د چ نن سهار هم د کونړ په دانګم ولسوالۍ یو ځلې بیا د پاکستان له لوري 22 توغندي وشتل شوې دي. په کابل کې پولیسو پر یو موټر ډزې کړې، یو تنی وژلې او یو یې ټپي کړې. د پیښې په ځای کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي خبریالانو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار 4:30 بجې د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند ساحه کې رامنځته شوې ده.
تدابیر ما شدید بوده، ساعت 4:30 بجه
دی وی من کلک تدابیر درلودل. کله چې یو کورلا ډوله موټر درتلو پر مهال د پولیسو چک پوینټ ته موټر ودرو، او بل اخره کله چې ل چک پوینټ څخه تیرې ده دزې کړي، او په دغه دزو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او بل ټپي شوی. خغلی رحمی ویل چې د دغه موضوع د سړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو د پیښې اصلي لامل معلوم شي. او د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې دیرش کسیزې ډلې مشر ملا نجیب نیولی. د ملي امنیت ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملا نجیب په لوګر کې د طالبانو لپاره د مالی امکاناتو ترلاسه کولو په هدف پاکستان ته تللی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو له خوا په لوګر کې نیول شوی. ملي امنیت ریاست وایي له نیول شوي طالب قومندان سره زیات اندازې پیسې، د جګړې او عملیاتو طرحې او نور مشکوک اسناد هم ترلاسه شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه لنډې شیبې ورسته.
سلامونه، بهرنی خبرونه زه ملالی بشیر وړاندې کوم. تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی دی. د ده د سفر هدف د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. ماتس نن عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر علي بادی له موسل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړ. خو په بغداد کې به ماتیس عراقي مشرانو ته ډاډ ورکوي او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي و چې د امریکایي نظامي ملاتړ په بدل کې باید له عراق تیل واخیستل سي. ماتیس بغداد ته له رسیدو وروسته وویل چې امریکا عراق ته د تیلو اخیستلو لپاره نه دی ورغلی. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش جنګیالیو څخه د موسل بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. دوی د دجلا سند ختیځه برخه نیولې ده، خو داعش جنګیالي اوس هم د ښار په لویدیځه برخه کنټرول لري. پرون عراقي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د موسل په لویدیځ کې څو کلي ونیول او همداراز ځواکونه په جنوب کې هم د ازبا کلي پر لور پرمختللي، چیرته چې دوی د داعش تر کنټرول لاندې د موسل هوایي ډګر ته نږدې رسیدلي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په بروکسل کې د اروپایي او ناټو مشرانو سره ګوري. ټاکل سوی چې پینس د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فریدریکا موغرینی او د اروپایي شورا له مشر ډونالډ ټوسک، د اروپایي کمیسون له رئیس جان کلود یونکر او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره وګوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال د منشن په امنیتي کانفرانس کې له ګډون وروسته پرون ناوخته د بلجیم پایتخت بروکسل ته ورسید. نوموړي په منشن کې هڅه وکړه چې اروپایي مشرانو او دفاعي متخصصانو ته د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ ډاډ ورکړي. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې یې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د ایستلو میکانیزم فعال کړي. د برتانیا د مشرانو جرګه به نن پر دغه لایحه خبرې وکړي د ولسي جرګې له خوا روانه میاشت تصویب سوه. د دغه قانون له مخې می حق لري چې د لزبن د موافقې 15مه ماده عملي کړي چې په دې اقدام سره به مخکې تر دې چې برتانیا په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې ووځي دوه کلن مذاکرات پیل سي. دغه لایحه په ولسي جرګه کې پرته له اصلاحاتو تصویب سوه، خو د تریزا می محافظه کاره ګوند په مشرانو جرګه کې اکثریت نه لري او شایي په قانون کې د اصلاحاتو له غوښتنو سره مخامخ سي. دغه اصلاحات به له اروپایي اتحادیې تر وتلو وروسته د برتانوي اتباعو د حقونو تضمین غواړي. نور احتمالي اصلاحات شایي له پارلمانه وغواړي چې له اروپایي اتحادیې د موافقې په اړه رای ورکړي چې د تریزا می حکومت ورباندې مذاکرات کړي دي. میرمن می ویلي د مارچ تر پایه به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو په اړه د قانون 15مه ماده عملي کړي. په کوالالمپور کې روانه میاشت د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکا او جلاوطن سوي ورور تر وژل کېدو وروسته د مالیزیا او شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې ترنګلې سوي دي. مالیزیا په پینګیانګ کې خپل سفیر نن بیرته وغوښت او د شمالي کوریا سفیر یې د هغه د خبرو د سپیناوي لپاره احضار کړ. د شمالي کوریا سفیر ویلی و چې مالیزیایي چارواکي د دغه وجنې د پلټنو په تړاو له بهرنیو قدرتونو سره دسیسې جوړوي. مالیزیا د هوایي ډګر د کیمرو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې یوه ښځه پر کینګ جونګ نام د حملې په حال کې ښکاروي. داسې باور کېږي چې دغې ښځې د پر مخ زهر شیندلې او څو ساعته وروسته د سا ورکړې ده. له قضیه سره په تړاو یوه ښځه نیول سوې او پولیس د درو نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. جنوبي کوریایي او امریکایي چارواکي باور لري چې دا قتل د شمالي کوریا امنیتي ادارو کړی دی. مالیزیا د مړې سپارلو څخه ډډه کړې او ټینګار کوي چې د مړې د عدلي طب معاینات باید وسي. د پلټنو لومړي نتایج به د چهارشنبې په ورځ اعلان سي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مړې به یې خپلوانو ته وسپارل سي، خو هیڅ چا تر اوسه دا غوښتنه نه ده کړې. د شمالي کوریا رسنیو د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. کیم جونګ نام د شمالي کوریا د پخواني مشر کیم جونګ دوهم مشر زوی و او له ډېرو کلونو راهیسې جلاوطنه و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو د خپل خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي.
مردم افغانستان اطمینان میتیم که در دفاع از جان و مال مردم و تمامیت ارضی کشور همه ما یک دست و یک پارچه در پهلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
په همدې خبرونه کې به مو په کونړ کې د خلکو له مظاهرو خبر کړی چې له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان پر خاوره له بریدونو لاس واخلي.
قانونی ډول دغه حکومت قانی او دغه
په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومتوالي د دې عمل شوی چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات شي.
سره له دې چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینو برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنه لري، اما باید له یاد ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه ځای لري، یو کلی زر ژغونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ. اورېدو ته سره پاتې شئ. زموږ اخلاص د رادیو اوري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د اشرو اړیکو غوښتونکی دی، خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان لخوا د راکټي حملو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه سوې چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواوو ته ستونزې ډېروي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا رئیس د اندېښنې په ښودلو سره له حکومت غوښتي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور حال وصل وسال راکوي.
د افغانستان اجرایی رئیس د پاکستان وروستیو اقدامات ته په اشاره سره وایي چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې کومه پایله نه لري او د ستونزو د هواري یوازینۍ لار رښتینې همکاري ده. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي ناسته کې ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره به د هیواد او خلکو د مال او ځان د ساتنې په دفاع کې د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
متاسفانه
تشنج در طول خط اضافه شده و لا بده مرغه د کرخې دواړو خواو ته کړکې زیات شوه چې نامل خلک اندېښمن دي. موږ د غونډې هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتون کیو، خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپل خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي. خغلی عبدالله امنیتی ځواکونو غوښتل چې له هغه څخه چې د کرخې دواړو خواو ته د کړکېچ د ډیروالي لامل کیږي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی سرحدي سیمو ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو خبره کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لال شاباز قلندر زیارت کې له خونړۍ برید وروسته پاکستان د دغې پیښې په غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې او د نږدې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې راکټي حملو ته دوام ورکړی. اخوا له دغو چاودنو وروسته د پاکستان حکومت افغانستان تورن کړ چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د پاکستان خلاف کړنې کوي، خو دغه ادعاوې د افغانستان د حکومت لخوا بې بنسټه وبلل شوې. اجرایی رئیس عبدالله وایي هیڅ یوه تروریستي ډله په افغانستان کې نه ده زیږېدلې او افغانستان هیڅکله په خپل بهرني سیاست کې له تروریزم څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده نه ده کړې. د ننګرهار او کونړ ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د پنجشنبې ورځ رئیس د پاکستاني ځواکونو لخوا سلګونه راکټونه د دغه ولایتونو په سرحدي ولسوالیو توغول شوي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي 400 راکټونه د خاص کونړ او سرکانو ولسوالیو کې لګېدلې چې له امله یو مېرمن او یو هلک وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. ښاغلی صافي وایي د راکټونو توغول لا هم دوام لري چې په تازه کې 100 راکټونه د دنګام په ولسوالۍ هم لګېدلې دي.
زما خپله شخصا د ولس د استازي په شدت باندې زمونږ دغه شپږ ورځې کې سرحدي ولسوالۍ دي، نو دا یو غټ یو مشکل دی. نوریدي رامنځته کړی او نور هم لا زیاتېږي. نو دا زمونږ د ورسونو د برداشت نه بهر خبره ده. موږ په خپل حکومت باندې بیا هم مثال تاکید کوو چې خبر ځای دغه مشکل دی حل کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات بنسټ رئیس ضیاءالحق مرخیل د پاکستان لخوا د لارو بندول او د راکټونو توغول غندي او د ټولو نړیوالو موازینو خلاف کړي. نه په داسې حال کې ده چې د کونړ او ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو له امله خلکو ته په دغو ولایتونو کې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي او ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د اجرایی رئیس غبرګون په داسې حال کې کېږي چې اخوا د کونړ مرکز اسد آباد کې په سلګونو کسانو د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره کړې ده. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په پاکستان فشار راوړي څو په افغانستان کې له لاس وهنو او هلته د جګړه مارو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي او په افغانستان راکټي بریدونه ودروي. زموږ همکار روح الله انوري دغو مظاهرو ته ورغلی او په اړه یې راپور رالېږلې دی چې د پاکستان خلاف په شعارونو پایلېږي.
مظاهره د کرهالی لکلی سحر 9 بجې پیل شو
او بیا د شهیدانو چوک ته راورسیده. پولیسو د یاد مظاهره پورا امنیت نیولې وو. مظاهره ته دینی عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل د پاکستان پوز تل د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنی کړي او تل جنگ توت ساتلې. دوی دغه لاسوهنی غندلی او لنړیوالو غوښتې چې پاکستان په نړۍ کې یو ویرا چونکو او د جنگی ډلو ملاتړ هیواد دی او باید پر فشار راوړل شي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنو د افغانانو لوژنو او د مخالفو ډلو لملاتړ لاس واخلي.
په مقدس حریم او د افغانستان په خاور باندې د پاکستان د حکومت او د نظامیانو له خوا نه کېږي په کلکه غندو او ټولو نړیوالو غږ کوو بربند تیری چې د افغانستان په حریم باندې په مسلسل ډول باندې د پاکستان د حکومت له خوا کېږي. باید په قانوني ډول دغه حکومت قانی او دغه تجاوز مخه ونیسي.
دینی عالم مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل پاکستان نه د ګوندیتوب اسلامي اصول پیژني او نه هم نړیوالو اصولو ته ژمن دی. تلې د افغان وژنې او د جګړه مارو ډلو د ملاتړ سیاست پر مخ بوله. د جنگ په دوام او د افغانانو په زورونه یې لګښت کړي.
په پاکستان کې کله هر چاودنه وشي هلته افغان مهاجرین نیسي بندیان کوي وایي ټکوي او تر مرد برید رسوي. چې کله دغه شان مشکلات د دوی ترمنځ راشي نو به افغانستان په خلکو باندې خپلې ترانزیتي او تجارتي لارې او سرکونه او دروازې تړي. چې دا ټول اعمال د اسلامي روري نه د انساني روري نه بلکې دا د دشمني اعمال دي.
مظاهرینو ته د ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل د خپل خاورې ساتنه د هر افغان اسلامی دنده ده او باید چې د دې کار لپاره د خپل ځواکونو ملاتړ وکړو. په پای کې یو پریکړلیک ولوستل شو چې په کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي وو چې باید په پاکستان فشار راوړل شي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو د جنگی ډلو لملاتړ او په افغانستان د راکټي بریدونو څخه منی شي. په پریکړلیک کې د پاکستان په سیاستوالو او ولس هم غږ شوی و چې باید خپل مشران او پوځیان په دې پوه کړي چې د ښه ګاونډیتوب سیاست خپل کړي او جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده. لاریون د امنیت په فضا کې پای ته ورسیده. په اسد آباد کې د لاریون په داسې حال کې کیږي چې همدانن د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول د پاکستان پوز له شلو زیاتې د توپونو ډزې کړي چې په کې یو کور ویجاړ شوی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شهر پنځه څپه خبرونه لري. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي د امریکا دفاع وزیر ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو استول هغه مسله ده چې هم پلویان او هم مخالفان لري. مخالفان وایي چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، خو پلویان وایي د سرتیرو د شمیر زیاتېدل په افغانستان کې د امنیت او ثبات له راوستو سره مرسته کولی شي. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ دا مهال د افغانستان د جګړې د وضعیت په اړه د استخباراتو او پوځ راپور ته سترګې په لاره دی. امریکایي چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هغې طرحې په اړه غور کوي چې افغانستان ته د څو زره اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل افغانستان اوسمهال د پخوا په پرتله په خورا کمزوري او خراب حالت کې دی. ماتیس افغان ځواکونه وستایل خو ویل چې دوی د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره خورا زیات تلفات ورکوي. په خوانی ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان جګړه له مخکینی ادارې څخه ورته په میراث پاتې و د سرتیرو د شمیر په کمولو سره د جورج دبليو بوش لخوا اعلان شوی د تروریزم ضد ستراتیژي د یاغیانو پر ضد د مبارزې په ستراتیژي بدله کړه. د اوباما د ادارې پالیسي دا و چې د جګړې په ډګر کې به په زیات شمیر سرتیري ښکیل نه و بلکې کم شمیر ځواکونو به د یاغي ډلو پر ضد ځانګړي ځمکني او هوایي عملیات کول او هم د پوځیانو به افغان ځواکونو ته پوځي روزنه ورکوله. خو د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دې ستراتیژۍ سره د افغان حکومت وسلوال مخالفین لا ځواکمن شول او په ټول افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې. ژمی په تیرو کلونو کې د جګړو د سړېدو او پسرلی د تشدد د زیاتېدو فصلونه وو، خو له 2014 کال راهیسې چې زیاته برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د سړو په فصل کې هم جګړې زور اخلي. سږ کال ژمی هم ډېره وینه تویه شوه. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي چې په هیواد کې د تشدد روانې څپې ته په پام سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو اړتیا تر پخوا زیاته شوې ده.
در فصل زمستان که هیچ وقت فصل جنگی نبوده،
یاغیان د ژمی په فصل کې چې په خو هیڅ کله هم جګړې نه پکې کېده، تعرضی عملیات کوي. په لشکرګاه ښار او نورو سیمو کې افغان ځواکونه دفاعي حالت لري. اوس موږ په ژمی کې چې یاغیانو کم مناور کولای شوي، له سختو جګړو سره مخامخ یو، او دا نړیوالې ټولنې ته دا اړتیا په ډاګه کوي چې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي. خغلی کوهستانی اټکل کوي چې د ستونزو ته په پام سره د امریکا نوې اداره ښایي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د زیاتولو پریکړه وکړي. په امریکا کې هم افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه مثبت او منفي نظریات شته. پوځي کارپو دانیل ال دیویس چې په افغانستان کې هم خدمت کړی وای، د امریکا د پوځ په لوړو پوړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي آسیا ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. دیویس په خپله لیکنه کې چې نېشنل انټرست خبرونه په خپله وروستۍ ګڼه کې خپور کړی، افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د جنرال نیکلسن غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي. اوای په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د 14 کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د یوه استدلال په توګه کار واخیستل شي. دیویس دا نتایج په ستراتیژیکه کچه بشپړه ناکامي بولي. برعکس د امریکا چاپ ستار تریبیون رسپانې لیکلی دي چې د افغانستان له جګړې د 14 کلونو له تیرېدو وروسته د هیواد د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډیره لویدلی، خو رسپانه خبرداری ورکوي چې په دې اړه لوی غفلت وبښئ چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومت والی د دې لامل سوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د اولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي. د دغې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د محل د نورو ډیرو ادارو ترڅنګ له سلو زیاتې ولسوالۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي چې د دې وضعیت عوام خلک اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کڅه هم دا لومړی ځل نه دی چې د سرپرستۍ د دود د نه لمنځوړلو لاړخه پر حکومت نیو کې کیږي، خو د ملي ثبات ټولنه وایي چې د دې وضعیت دوام خلک پر حکومت بې باوري کړي دي. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناسته ته ویل کڅه هم اوسنۍ نظام ځینې مهمې لاسته راوړنې لري، خو له کمزوري حکومتوالۍ څوک سترګې نشي پټولای.
سره له دې چې اوسنۍ نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینو برخو کې ډېره لاسته راوړنې لري، اما باید له یاد ونه باسو چې موږ په حکومتداري کې کافي ستونزې مشکلات لرو. اوسنۍ نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې یو مسلکي کامله کابینه وړاندې کړي. اوسنۍ نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې د سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږي. د سلو نه زیات ولسوالان موږ سرپرستان لرو.
د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو په افغانستان کې داسې هیلې وټوکېدې چې ګوندې ولسمشر غنی چې په خپله قاطع شخص ته ښایي په هغو حکومتي بنسټونو کې چې د حکومتوالۍ له کبله پرې جدي نیوکې کېږي اصلاحات رامنځته کړي، خو د ملي ثبات ټولنې په باور حکومت تروسه په دې برخه کې پاتې راغلی. که څه هم ښه حکومتوالي په ټوله نړۍ کې د حکومتونو له مهمو ځانګړنو څخه ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د یوه راپور پر وینا 60% خلک یې په فقر کې ژوند کوي، دغه مسله د خلکو په ژوند ډېر اغېز لرلی شي. هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولروخ اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی بیا ویل داسې حکومت چې د واک متعدد ادرسونه ډولونه پکې موجود وي د خې حکومتولۍ تمازان غولونه ده. ښاغلی نامین نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان واکدارانو تر اوسه د ژمنو خلاف چې ګواکې یو ځواب ویونکی حکومت به رامنځته کوي عمل کړی. دی وایي یو لامل یې دا دی چې موږ په تیر کې د قدرت د مشرۍ په ټاکلو کې تېروتنه کړې. د مراجعو تعدد په خپله د بیوروکراسۍ او ګډوډۍ لامل کېږي او دا مسله اساسي ستونزه ده چې د ملي یووالي په حکومت کې په وضاحت لیدل کېږي. خاغلی نامی وای افغان واکمنان په دې ښه پوهیږي چې افغانستان د یوه بېوزله وروسته پاتې هیواد په توګه تر نورو زیات کار او ښې حکومتولۍ ته ضرورت لري، خو د دوی ځان غوښتنو وضعیت ورځ تر بلې خراب کړی دی. نوموړی وایي ولس هم باید نور په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي او د هرې بې عدالتۍ او کمکارۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان واردی خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنی چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل شهر 15 صفه خبرونه لري. د افغانستان پر ټولو شهرونو کې صفه وځي اوریدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب او تحلیلي راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو چې په روز روزګان ولایت کې ټول تاریخي آثار لمنځزي. په روزګان ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ کلتور د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د دولت نه پاملرنې له امله لمنځزي. په ورته وخت کې ولایتي اداره هم دا مني چې تاریخي آثار لمنځتلو له ګواښ سره دي. په دې اړه شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
د ورزګان سمیز چارواکی وای هغه تاریخي اثر په کندوالو بدل سوی چې کله نو وړاندې به خلک لیدو ترتله. د ورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثر او بستاني ساحه شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر له منځه تللي او ځینې نور یې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې د تاریخي اثارو د له منځه تلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت پر رسولې، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعات او کلتور کارمندانو کړي دي پیش قدمه خلکو 2300-2450 کاله مخکې دلته د خلکو جوړ کړي دي د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 14-15 کاله حکومت کې او مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعات او کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي اثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستیو جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ سوي. خو ارزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د تاریخي اثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دی. لدی سره په ورزګان ولایت کې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم دغه تل د تاریخي اثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر اتاولا افغان تاریخي اثر د سیمې لپاره مهم بولي او وایي کچيري دولت ورته پام لرنه و نه کړی نو موږ به هغه تیر یا دونه لا لاس ورکړو.
ورزګان ولایت کې موږ ډیر اسی دین لرو لکه په چوره ولسوالۍ کې تور چې نه سال دغه شرا د ابي بابا زیارت او ملا دربار زیارت
په ورته وخت کې د ارزګان د والي ویان دوست محمد نایب هم دا مني چې په ارزګان ولایت کې تاریخي اثار له منځه تللي، خو وایي چې دا اثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي اثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
خو متاسفانه په ارزګان کې لکه څنګه چې نورو ولایتو توجه کېږي، یاد دی چې مرکزي حکومت چندان توجه دلته نه خو موږ د مرکزی حکومت سره هم دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان سي دغه شمو چیرې شمو تاریخي عبادت لرو امنیت خوندي شو هم حاله به موږ د دې د ساتنې لپاره لاس کار کوي.
د یادونی وړ د چپو روزګان کې د هغه تاریخي توکو درټولو لپاره هم ځایشتون نه لري چې په دغه ولایت کې لخلګو سره شتون لري. شریف الله شرافات، ازادي رادیو، روزګان.
او په دې راپور سره ورسېدلو 2:30 ته ملالی بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې پولیسو پر یو موټر په ډزو کې یو ملکی وګړی وژلی او بل یې ټپي کړی دی. افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. د ننګرهار چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور یې لس کسه نیولې دي. ټاکل سوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه سي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی دی. د سفر هدف د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس نن په بروکسل کې د اروپایي او ناټو مشرانو سره ګوري. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د ایستلو میکانیزم فعال کړي. او په کوالالمپور کې روانه میاشت د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکا او جلاوطن سوي ورور تر وژل کېدو وروسته د ماليزیا او شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې ترنګلې سوي دي.
ملالی بشیر مننه. له اقتصادي ډګر به مو د نویو پرمختګونو سهارګل امیرزای خبر کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد د صادراتو د پراختیا په هدف په یو نوي ستراتیژي کار پیل کړی چې د مخې به هیواد له وارداتي سیستم څخه په صادراتي سیستم بدل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال محمد قربان حق جو نن په همدې اړه په جوړ شو مراسمو کې رسنیو ته وویل چې دغه ستراتیژي به په راتلونکو وو یا تو میاشتو کې بشپړ شي. د ښاغلي حق جو په خبره د دې ستراتیژي په جوړولو کې ورسره نړیوال ټولنې د پام وړ مرستو ژمنې کړې دي چې په عملي کولو سره افغانستان د نورو له احتیاج اخلاص او په ځان متکی شي. د نوموړي په وینا د دغه ستراتیژي په جوړولو د هیواد سکتوري وزارتونه، خصوصي سکتور، پانګوال او سوداګر د نړیوال ټولنې په مرسته کار کوي چې ښه نتیجه به ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې پاکستان تل هڅه کړي چې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره د پولو په تړلو نشي کولای چې د افغانستان سوداګریز وضعیت اغیزمن کړي. خاغلی پسرلی زیاته کړه اوس وخت افغانستان پر دغه هیواد سربیره د نړۍ نورو هیوادونو سره هم د سوداګرۍ په برخه کې تړونونه لري چې کولای شي له نورې نړۍ د افغانستان اړتیاوې پوره کړي. نوموړی وایي له افغانستان سره د لارو د تړلو له امله تر ډېره زیان خپله پاکستان ته وړي او په خبره یې چې افغانستان د پاکستان لپاره یو ښه سوداګریز مارکیټ دی. نن د کابل په بازارونو کې د ځینې خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه 940 کیلو پاکستانی وړی 1550 افغانۍ، یوه 940 کیلو بوجۍ قزاقي وړی 1550 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2220 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
له سحر ګل امیر زید خان مننه کوم. او ورور ورسېدلو د خبرونه ورسته یو شی پته چې د دوه نیوز پروګرامونو د خبرې د وخت را ورسېدې. لمړی به یو کلی زر ژغونه ووري او ورپسې د شوزو نیوز پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو د زرمینې او نعیم نو اوریدل چې دلاور خان باید لخپل زد نه تیر شي د اسلم او ګلالۍ کوژدې ته لار خلاص کړي. راځي اوس واورو چې شفیقی ولې ژړل.
شفیقی خوله دی بخیر خلاصه و دعا ورته کوه انشاءالله پاسلم به هیچ هم ونشی باید خپل لاری ورته دارو کی
چک جوړ وچه یو ناڅاپه پزمه کراول ویده نه پوهیږم چې پلاری چیرته ترای تاب شو.
پلاری ویل چې یو ځل ورځم چې له ډاکټر نه پوښتنه وکم.
ټول فساد یې په پلار کې دی. په هره خبره کې زه دور سره کوي. د ده له لاسه به مې د زوی غریب زهرا وچوي.
خدای دې د اسلام خوب هم نه ځنډوي. له دلاور لالا نه ګیله مه کوه، هغه همداسې دی، خپله کوي او د بل نه اوري.
ډاکټر صاحب نور مې زړه چوي، راته ووایه چې زوی به مې څنګه شي.
ښه به شي که خدای کوله، لږ وخت په کار دی. رښتیا پلار چیرې دی؟ نه پوهیږم چې څه شو. هغه دی ډاکټر صاحب چې دی خورا روان دی.
د اسلام پلاره راشه، له ډاکټر نه پوښتنه وکړه چې زوی به مې څنګه شي.
ښه ښه، ته د ناروغ پلارې، یو څو پوښتنې درنه کوم.
وایه څه پوښتنه دې کوله ډاکټر صاحب؟ رښتیا اوله دا وایه چې زوی مې څنګه دی ډاکټر صاحب؟
زوی دې ښه دی، انشاءالله نور به هم ښه شي، خو که تاسو ورسره کومک وکړئ.
وایه ډاکټر صاحب موږ څه کومک وکړو؟
ستاسو زوی یو سخت ذهني شوک او عمله تېره کړې ده. ته شکر ځای دی چې اوس له خطره بچ دی.
هلو شکر ته ډېر مهربانې، موږ له غمه وساتې.
ګورئ په ناروغ به فشار نه راوړئ، خفه کوئ به نه. یوه بله خبره، کله چې عصبي حمله پرې راغله څه شي ته ځورېدلی و؟
نه نه ډاکټر صاحب، هېڅ همداسې.
ډاکټر صاحب زوی مې ډېر سخت غمجن او خفه و.
د هله خبرې په ځمکه مه غورځوئ او د ده په زړه کار کوئ.
د اسلام پلاره وهرې ورېدل.
لا حول ولا قوة الا بالله. شفیقی بیا به په کور کې سره خبرې کوو.
یو څو دقیقې نور هم انتظار وکئ، بیا به مو زوی په خیر سره خپل کور ته بوزئ.
مننه ډاکټر صاحب، خیر وسې کور دې ودان.
که خدای مکه په زوی مې څه وشول، بیا به څه خاورې په سر بادوم.
شفیقی ډېر مه ژاړه، چغې مه وهه، دلته خلک به شرم دی. زرمینې ورندارې اسلام انشاءالله ښه دی. تا شفیقه د نعیم سره لاړ شئ کور ته، بیرون ولاړ دی، زه به اسلام دروالم.
شاگردانو تاسو ته وایم شور مه کوئ، چې یوه مهمه موضوع باید یاده کړو.
معلم صاحب عادلې، د نن ورځې درس خو وویل شو، په تخته باندې د څه شی راته ولیکل؟
تاسو یې ولولئ چې څه مې ولیکل.
د ښځو د تعلیم اهمیت.
شاباس ګلالۍ، اوس به څوک ووایي چې د اسلام په تاریخ کې اولینه ښځینه معلمه څوک وه او د علم زده کړې په برخه کې یې څه خدمتونه کړي دي؟
حضرت بی بی عایشه وه، خو د سوال د دویمې برخې ځواب نه دی راته معلوم.
آفرین شاگردانو، نام د خدای دی وی ګلالۍ نیم ځواب ووایه. په نیم جام اوبه مو لږه تنده ماته شوه، د سوال د پوره ځواب نیم جام اوبه نور هم پکار دی. ای شاباس، اوس به نو څوک راته ځواب ووایي؟
معلم صاحب د چای ځواب نه دی زده.
ښه ګرانو شاگردانو، دا به زه تاسو ته ووایم. بی بی عایشه د اسلام اولینه معلمه ده چې دوی ښځو او نارینه و دواړو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات شمیر حدیثونه لوستلي او رسولي دي.
معلم صاحب، دا حدیثو تر څنګ نورې څه خزده وو چې موږ یې په یادښت کتابچو کې راسره ولیکو؟
د اسلام تاریخ لیکي چې بی بی عایشه د طب او فقه په علم کې ډیر معلومات درلوده، ډیر شعرونه یې یاد وو او د شعر په تشریح کې هم پوهه درلوده.
خانو معلم صاحب، د دې خبرو معنا دا ده چې د ښځو علم او زده کړې زموږ په ژوند کې ډیر لوی قدر لري، باید دا چې ډیر پام ورته وشي.
زه
سر لخته ولی خانده ما خو با کم غلط خبره نوی کردی
نه ترور بی بی هستی هیچ خبرم نده بس هستی
بس هستی چه ما نه ترور بی بی سر لخته خواما خواب دا پوری خاندی
ترور بی بی زکه میو خندل چی و پخدی پا بلالا ولی او دب دی کردی پر اختیام لکلوی رئیس دا سیخ کاری
خانو چه رئیس نیم نو چه ایم وایم پرون سیمینار تا تللی وم داس خبر می زده کرده چه تا با پا خوب که ام نویلی دلی وایم ده گل مامت بلار ده خدای و بخی که جوانده وای را تا حیران باو
نفیسه پام دیده ترور بی بیتا پا یو بحانه نه پا یو بحانه ده خدای بخلی نو مخلی
زر لختی تا دم خدای لری نو
دول مره ده خدای و بخی
آمین
خا اوس براشو خپل کارباندی به خبری وکو
ګوره انجنو د شورا زور خو مولیده چې کومه غوښتنه له ولسوالۍ لري د چا خبره د سترګو پراب کې منل کیږي
بالکل همداسې ده
اوهو خدیجه تم راغلی دا ولې غلی ناسته وې
لکه سر مې درد کوي ستا خبرو ته غوږ وم ته مخ وایې د سواد زده کړې خبرې مې خو ومنل شوې دو بو خبرمو انت سرول شورا سر یوزه شریکه کرده هاگه دا کار پیکو
بی بی ترور زی اولاندیز لرم
وای زرلخت لوری
وای زرلخت جانی تم دیر خو خبرو تا دا پام کیگی منم خدیجه ما ویل چی مو دیر تکره میرمانی لرو بایده دی چلا استیدادونو یه گت پورتشی
بلکل دیر زیادی خود کور پو کنج که بچه کار تری وخلی
د کور په کونج کې هم کار کولای شي زما انګور نه ونی نام خدای دې ورسره وي چې په کور کې ناسته ده او کار کوي
نازیا خو تا غوندې خواهی لري ډېرې داسې تکړه مېرمنې شته خو څوک نشته چې همکاري ورسره وکړي
ته ښه وایې هغه دې ګلپری او حلیمه هره یوه په خیاطۍ او ګلدوزۍ کې نوم لري
هو نفیسې
داسې نورې ښځې هم پیدا کیږي
و خواندورونو شور مکوی چې دی بل په خبرو سره و پیګو
قدرمنو حضارو خواندو ورونو عزیزانو الحمدلله چې دا یو څو ورځې تاسو ټول په یوه خاصه جذبه او پاکو احساساتو سیمینار ته راغلی
مولوی صاحب یوازې راتګ مې یاده وه د سیمینار ګډونوال ښځې او نارینه ټول د ښځو په حقوقو پوهېدل او په ټوله یې ښه اغېز هم کړې
معلم صاحب نفیسې ګل خبره وکړه په سیمینار کې چې کومې خبرې د ښځو د حقونو په باره کې وشوې یاره زه خو وایم چې تر دې وروسته به یې ټول سړي په ډېره مینه ومني
الله تعالی جل اعلی شانه دې توفیق ورکړي چې تر دې وروسته د کومې خور لور او مېرمنې حق تلفي ونه شي
اله امین اله امین
مولوی صاحب په ما باندې ځینې ښځو او نجونو یوه خبره امانت کړې ده راته ویلې چې له مولوي صاحب نه به یې په سیمینار کې پوښتنه کوې
دا خو ډېره ښه خبره ده هره خور چې شرعي پوښتنې لري او دینی عالم مدرسې او جومات ته نشي تلی نو ښه ده چې خپلې پوښتنې د بل چا په وسیله ورسوي که هغه یې خاون وي زوی ورور او یا هم خور لڼه وي مهرباني معلم صاحب نفیسې
خیر اوسې مولوي صاحب خبره دا ده چې دا زموږ په ټولنه کې ځینې خلک ښځو ته د میراث برخه نه ورکوي آیا دا ظلم نه دی
لوی ظلم خو ځکه دی چې الله تعالی میرمنو ته د میراث حق ټاکلی دی چې ښځې هم د پلار په کور کې او هم د خاون په کور کې د میراث حقدارې دي که څوک دا حق تر پښو لاندې کوي د الله جل اعلی شانه په نیز مجرم او ګناهګار دي
مولوی صاحب کور دې ودان بس بیخي مې سر پې خلاص شو انشاءالله دا ځواب به ټولو میرمنه ته ور ورسوم
یاره مولوی صاحب ګله خدای دې ټولو سړیو ته دا توفیق ورکړي چ هم د پلار او هم د خاوند په کور کې ښځو ته د میراث حق ورکړي ثوابونه وګټي او له غضب نه ځانونه وساتي
الهي امین محافظو د اسلام هر اصل د بشر په خیر ده کوم او تاسو عمل پی وکو او د یو بل حقونو ته احترام ولرو لټول بدبخت یو با په امن یو
قدر من اوریدونکو د یو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو اوریدل چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د اسلام په تاریخ کې لمړنۍ خزینه معلومه وه. خزه او نارینه په حدیثونو پوهول، په فقه، طب او شعر کې هم ډیره پوهه لرله. د دې خبرو لمخې د خزو د لیک لوست او تعلیم په اړه خپل معلومات لموږ او اوریدونکو سره شریک کړي. درنو اوریدونکو مهرباني وکړئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ. د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې حمایوي مرکزونو یا دامن کورونو ته ورځو. له هغو ځانمنو خصوص سره چې د کورونو ته پناره وړي عام خلکو او د دې مرکزونو له مسولینو سره خبرې کوو. هله د ترپای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. د خصوص پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکام په اړه څومره پوهیږئ؟
د تاوتریخوالي د جرمونو د محکومانو مجازات، تعلیق، اف یا تخفیف کده نشی. دوات سلوی اختمه ماده ده خز پر وړاندې ده تاوتریخوالی ده مخنیوی قانون.
قدر منو اوریدون کو شلترونه یا دامن کورونه ده خو خز و اونجونو لپاره جور شوی دی چی ده مختلف عواملو لمخی ده تاوتریخوالی قربانی شوی و مجبور دی چی خپل کورونه پریگ دی. ده امن کورونه لدیر لسو دوات یا امکال راهیسی پا کابل و ولایتونو که فعالیت کوي چی ده یوشمیر غیر دولتی بنسټونو پا مرسته ده خز و چار وزارت پا چوکارت کی کار کوي. په ټول افغانستان کې 28 دامن کورونه دي چې 15 په مرکز او نورې په ولایتونو کې موقعیت لري. په سر کې مو د خزو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو له مشر نازی فیضی څخه د دې مرکزونو په حق له پوښتلي. نوموړی د خزو پر وړاندې د ځینو زړه بوګنونکو قضیو د حل یادونه هم کوي چې د دې مرکزونو په مرسته حل شوي دي. حمایوي مرکزونه د هغو خزو لپاره جوړ شوي چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. هغه میرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي د حوزو، ناحیو، بشري حقونو، فامیلي محکمې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ او خپل د خزو چارو له لارې امن کورونو ته مراجعه کوي او د مشکل تر حاله پورې په دې مرکزونو کې ژوند کوي. موږ په دې مرکزونو کې حقوقي او رواني مشاورین او وکیلان لرو چې له میرمنو سره مرسته کوي. میرمنې چې موږ ته مراجعه کوي کادره سي معلوم وي، له کورنۍ سره یې اړیکه نیسو. لومړی د دوی په منځ کې منځګړی توپ کوو. که کورنۍ سره یې روغه وشي بیرته یې خپلو کورونو ته لیږو او که حقوقي مشکل ولري د محاکمو له لارې یې حلوو. زموږ په حمایوي مرکزونو کې تقریبا له 300 تر 400 پورې قضیې موجود دي. په دې مرکزونو کې د تاوتریخوالي ډیرو مهمو قضیو ته رسیدګي شوې او مجرمینو ته سزا ورکړل شوې ده. لکه د سهارګل قضیه چې په بغلان ولایت کې شوې وه، د پیښې عاملین یې ونیول شول اوس په زندان کې دي. او همدارنګه د لال بیبي قضیه چې ډله ییز جنسي تیری پرې شوی و، موږ په کابل کې د امن یو کور ته ورغلی یو او له هغو ښځو سره مو مرکې کړي چې د مختلفو عواملو له امله دلته راغلي دي. د دې ښځو له ډلې یوه هم 23 کلنه سرتاج بیبي ده چې د ژوند ناخوالو له شونډو مسکا اخیستې وه او داسې معلومې ده چې د زمانې جبر پرې ډېرې سختې راوستلې وې. د خپل ژوند له غمه ډکه کیسه یې کوله. ویلې ډېره وړه وه چې مور یې د ماما زوی ته ورکړه او کله چې خپل نامزاد مړ شو د سیمې د رسم پر اساس یې دا خپل موتاد لور ته په نکاح کړه.
زه وړه وم د اوو کالو وم چې مور مې ورکړم د ماما زوی ته. بیا چې هغه لک شهید شو زه د لاسو کالو وم. بیا نور ورونه وو هغه چرسی په ډری او خوښ مې نه وو چې ما دې سره واده کړی وای. خو زه بدل وم. ورور مې وویل چې ته بدلې باید مجبوره یې چې ته واده وکړې ځکه چې ما ته بیا خپله ښځه نه راکوي. بس ما قبول کړ. هر وخت ما زه ویلم ټکول ما سره ظلم کول. بس زه د کور نه باسلم ما د اولاد خاطره نه تلم د کور نه نه وتم. په زور یې وباسلم سر ویښتونه یې کش کړم. ای زمانې په کار لاړم د ورور کره درې کاله ورور وساتلم. بیا مې ویلې بدلې مې ما په سر تومتونه کولې ورور ته ویر کړم. بس ویلم بې ټکولم بې ډېر ظلم مې ما سره کول.
سرتاج بیبي دوه ماشومان لري. اته کلنه لورې له دې سره په امن کور کې ژوند کوي او زوی د نوموړي په وینا شپږ کاله مخکې خاوند ترې بیولی بیا یې نه دی لیدلی. د نوموړي په وینا کله چې خاوند په خپلې خورزې مین شو نو دا یې د پلار په کور کېنوله او هغه ترې لاړ. د لیورونو او وریندارې له ظلمونو وروسته دا مجبوره شوه چې امن کور ته پناه یوسي او اوس دوه کاله کېږي چې دلته ژوند کوي.
بس راغله ورور مېړه مې هغه بم را غوکه. بس مور مې چې وه زخمي شو مړه شوه. ورور مې زخمي شو زه وتښتېدم د مسایبو په کور ننوتم او لور زوی رانه یوړل. شپه کاله کېږي درې کاله ورور وساتلم. بدلې مې ما په سر تومتونه کولې ورور ته ویر کړم. لیورو ما سره ظلم کول. ما رضافه وکړه. بس بیا مې لیور اته میاشتې بندي کړو. بیا زه ورور ته لاړم. ورور مې چې تسلیمي واخیسته هغلته مې لیغه طبي بدلې چې بیا ولې راغلې ته. بیا دې خو کور نه وباسله. ماما کره مې یو کال تیر کړو. بیا غونه پټه راغله. ماما مې زه نه پرېښوم. نه مې ماما پرېښوم. نه مې یاب خې پرېښوم. ستا دوه کاله کېږي خانې امن کې یم. زه سرپناه نه لرم او که لاړه شم پختیا ته ټول طالبان دي هلته ما سنګساروي. زه ډارېږم.
یوه بله میرمن چې شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او نه یې غوښتل نوم یې واخلو ویل یې خاوند یې له خپلو وریرونو سره دښمني لرله او په پتو کې یې خپله وړه لور ورکړه خو لور یې راضي نه وه. نو خاوند یې په دې ډېر ظلمونه کول چې ته دې لور لمسوې. یا د میرمن وایي په همدې خاطر یې خاوند له کوره وایستله. خاوند مې ډېر زیات تاوتریخوالی راسره کوو. ډېره به یې وهلم. زه 15 کلنه وم چې واده شوم. خاوند مې ډېر ظلم راباندې کوو. بیا یې زما لور په بدو کې خپله وراره ته ورکړه خو لور مې راضي نه وه. څو ځلې د ځان وژنې هڅه وکړه. بیا مې دولت کې عریضه وکړه او لور مې له هغه سړي څخه طلاق واخیست. په همدې خاطر مې خاوند په چاقوګانو ووهلم او له کوره یې وویستلم. ډېر ظلمونه یې راباندې وکړل. څلور اولادونه لرم. دوه لوڼې مې له ما سره دي. یو زوی او لور مې له هغه سره پاتې دي. دومره ظلمونه چې ما سره شوي په دنیا کې به چا نه یې لیدلي. میرمن جمیله چې شپږ میاشتې په امن کور کې تیرې کړې دي وایي خاوند یې وفات شو او لیرونو یې د ورور د مرګ پړه په دې اچوله. خو نوموړې وایي زه بې ګناه یم او دا چې ژوند ته مې خطر و ځکه د امن کور ته راغلم. اوس نوموړې غواړي یو ځای کار وکړي چې خپل ژوند په مخ بوځي.
لیورو مې ظلم راسره کاوه. تومات یې راباندې ولګاوه. زمن مې راته توشه یي. زمنو ته مې اوس مختار ورکاوه چې مور تسلیمي مانه خوي. مور م کور ته رانولې. مونږ یې مړه کوو. کمینې راته نیولی. زه ځم ځتي له موټره تېر کته سوم چې زنګ ورته راغی. زم ځتي وډاره سوم تېر کته سوم لاړم دې خور کړه مې. مشکل مې اوس حل سوی ده. په لیورو مې عریضه وکړله. لیورونه مې راوغوښته. خاطر کړی خاطرات نشتک ګوتې راته لګولې چې مونږ کار نه ورسره لرو. وکیل مې درلوده سره وګرځېدله. اوس دا هغه لرم چې چېرته یو ځای کار وکړم. په پښو ودرېږم تر څو به داسې دربداره یم.
په افغانستان کې د امن کورونو ته یو شمېر خلک په ښه نظر ګوري او وایي چې دا د متضرر ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي له امله له کورونو تښتېدلې مناسب ځای دی. خو یو شمېر نور بیا له دا ډول مرکزونو سره حساسیت لري او دا د خلکو له دود او دستور سره په ټکر کې بولي. راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
زما نوم احمد بلال عمری د کابل اوسیدونکی. زما په نظر د امن کورونه په واقعیت کې امن نه دي ځکه چې دلته ځینې مشکلات او اخلاقي فسادونه کیږي چې باید دولت مخنیوی وکړي. همدا ډول افغان نجونو او ښځې ته زما پیغام دا ده چې هغوی مخکې دی نه چې امن کورونو ته لاړ شي باید خپل مشکلات په خپل کور کې حل کړي. حکومت باید د دې په ځای چې امن کورونه جوړ کړي باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا کړي او هغه د منځ نه ووسی.
ملکه ده کابل نه افغانستان کې ښځه له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او د امن کورونو ته اړتیا لیدل کېږي خو دا د امن کورونه چې دي حکومت باید دې ته ډېر پام وکړي چې امن سي او هغه ښځه چې له بهره دلته راځي دلته اوسېږي باید د دوی مشکلات هلته حل سي نه دا چې ډېر شي
زمانم سلیمان احمدی ده هر میرمن چې امن کور ته راځي خامخه مشکل لري او لا تاوتریخوالی سره مخ وي زما په نظر امن کورونه د ډول میرمنو لپاره مناسب ځایونه دي ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد ذهنیت لري خو د افغان دولت په شمول ډېر سازمانونه د امن کورونو څارنه کوي او څوک نشي کولای په اسانۍ دې مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړي
هیمایوی مرکزونو ته ورته کول متضرر خزونه د دې گزارش جوړول ستونزمن او وخنیونګی کار وو ل درېونی ځن روسته مګوت وانی دوه چی دې مرکزونو ته لار پیدا کړو هغه میرمن چې په دې مرکزونو کې ژوند کوي ډیرې د اجازه نه لري چې هغه ستونزې چې په دې مرکزونو کې موجوده او دوی ور سره مخ دي مخته ووایي د همدې محدودیتونو په نظر کې نیول سره مګونه کړای شو چې د دوی د ژوند ځینې ستونزې هم را برسېره کړو خو دا چې دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده هغه خزه چې تاوتریخواله ور سره کیږي او له کوره تختی دې ډول مرکزونو ته څومره اړتیا موجوده ده او ولې خلک د دا ډول مرکزونو په خلاف دي د حقوقي چارو کارپوه شهلا فرید وایي
له حقوقي تو
سونه 1393 له حقوقي پلوه تر 1493 کال پورې موږ د امن کورونو په تړاو کوم قانون نه درلود خو په 1494 کال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا یو مقرره تصویب شو چې د دې مقررې مطابق امن کورونو حقوقي اړخ پیدا کړ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېریدو په خاطر د امن کورونه یو ضرورت دی خو دا چې د دې کورونو پر وړاندې د خلکو نظر ډېر منفی دی دا د ښځو چارو وزارت کمزورتیا ده ځکه ټول حمایوي مرکزونه د انجوګانو لخوا تمویلېږي که د ښځو وزارت د امن کورونو مسؤلیت اخیستی وای او اسلامي قوانین یې پکې پلي کړي وای نن به دا ډول منفي عکس العملونه نه وای خو زه دا نشم تاییدولی چې په حمایوي مرکزونو کې فساد موجود دی او دا هم نشم ویلی چې ټول حمایوي مرکزونه له فساد څخه پاک دي شاید ځینې مشکلات موجود وي د هیوادوالو په خبرو کې مواوري دل چې ځینې ویل امن کورونه د میرمنو لپاره مناسب ځایونه نه دي موږ دا موضوع د حمایوي مرکزونو لمشرې نازی فیضی سره مطرح کړه د نوموړي جواب وو
وایي کینو یک ذهنیت بر شان داده شته کنه امن ګویا خدای نه خواسته بد است
دا چې ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد نظر لري چې ګویا دا بد ځای دی زما په ګومان دا خبرې هغه خلک کوي چې لخپل میرمنو سره ظلم کوي او هغوی هم د ظلم له امله دې کورونو ته پناه راوړي موږ ډیر زیات د امن کورونه لرو چې ځانمنه میرمنې پکې ژوند کوي د مرکزونو ته هیڅ نارینه نشي ورتللې په دې مرکزونو کې داسې میرمنې هم ژوند کوي چې حمل لري او د تاوتریخوالي له امله دلته راغلي دي ځینې میرمنې د شپې لخوا ولادت کوي نو کېدای شي غاګي لوړ وي یا غلمغال وکړي یا ځینې میرمنې رواني ناروغي لري چې کله کله حتی د شپې لخوا هم نارامي کوي او ځینې وخت د شپې لخوا د حوزول لارې د مرکزونو ته میرمنې مراجعه کوي خو دا ډول حالتونه په استثناءاتو کې راځي دا چې ځینو خلکو ویلي چې د مرکزونو ته د شپې لخوا د تورو شیشو موټر تګ راتګ کوي دا خبره زه ردوم ځکه موږ خپل دود او دستور لرو او یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو نو ځکه زه دا خبره په کلکه غندم
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio